په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. چهارشنبه ده، د تلیا میزان اومه د سپتمبر 9 په خبری راپورونه کې اوري. د امریکا دوه وتلو جنرالانو پرون د کانګرس غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. د لوی درستیزانو د کمیټې مشر زیاته کړه،
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له هم القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
طالبان وایي چې د داعش ډلې پر ضد یې په دې وروستیو کې عملیات کړي دي. په هرات کې ګڼې کورنۍ مجبوره شوي د بې وزلۍ له کبله د خپل کور سامانونه خرڅ کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي اوري،
زه اوس قسم درته خورمه ما نه هم پورې درس ویلی او زه دومره استعداد ماشاءالله لرم چې د پوهنتون شاګرد سره معادله ووایه.
دا خبری مجله تر اونۍ موده پیل له خبرونو کوو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل،
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډز وکړي موږ ټولې حیرانه کړو. له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای جګړې به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای طالبانو به کابل نه وای نیولې. جنرال میلی دا هم وویل چې د دا وړاندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی و، خو دا حتمي نه و چې ولسمشر دې د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل،
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو، د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري پوینا یو له کوشل زره شیزنه ښوونکو او په روغتي برخه کې څوار لزره شوزو له دوه تر درو میاشتو پورې معاشونه ندی اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړې دو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل،
تعلیمي ماحول چې انت د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی هغه تضمین شوی دی. داسې تر چارچوب جوړ شي، داسې طرز العمل جوړ شي، ان شاء الله بیا به د دې تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز عمل کې شونځي او ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامل ده. خود دا ونه ویل چې کله به دا طرز عمل بشپړیږي. د بشری حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي رادیو ته تیرې اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپل تیره دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې دا ویل چې نجونی به شونځیو ته پریږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشری حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشری حقوقو د سترې جایزې ګټونکې او بلل سو. اته د شکلنه کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسسه ده چې لدیلارې په افغانستان کې قانوني مرستي کړې دي. دا د ټاکلې پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشری حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو. دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول سوی ده چې په 1998 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشری حقوقو ټولنه جوړه کړې وه، او لومړی جایزه یې په 1995 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سوه. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کرونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات سوی دی. په رومانیا کې د کرونا دا شمیر بې ساري ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کرونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي، او د مړو شمیر 16,200 ته ورسید. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین سوي دي. رومانیا 9.5 میلیونه نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کرونا واکسین کړی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړی استماعي غونډه ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و، او متحده ایالاتونو باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
We must remember that the Taliban was and remains.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی له هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبکتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو ترورسي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکن نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل 12 تر 18 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نشوه چې موږ غوښته، او طالبان اوس په کابل کې واکمنند دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال فرانک مکینزی د سنا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسیدو سره بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه یې لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
دلمر تر سوزن دوران ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چې غوسره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کورتو کې اوپلوري.
موږ له کور څخه دا جامع او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هیڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان تر څنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیا پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه لوسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایل اخیستلو ته راغلم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوګي لامل پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولې او د عبدالقادر صالح په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلې دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
مجموعه کتابخانه کوم میخوام به فروش برسونم.
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم پلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایې شوی کور کې وسیګم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اگست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه او د هیواد ته د نغدو پیسو لګل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لوی اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمنۍ کنګل شوي او نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یو نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته ورجست. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو آرمی ټایمز ورځپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالاً چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنی په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش جان سوبکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبريالانو یوې ډلې ته ویلي وو له 10 کلونو او د $1 ټریلیون له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونی وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګه کړه او پر پلاسمینه کابل هم د حملې لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر خار ته وسلوال طالبان داخليږي افغان امنیتي ځواکونه خپل وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي مفتش جان سوبکو هغه وخت ویلی وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا ټینګه کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول لاسه ووسی او په 11 ورځو کې به یې پوس هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین روانه ونی مجبوره کړی شي چې پر خپل ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بلې خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت دا ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداري ورکړه چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه رئیس سید موسا قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بل فل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوی اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیره میاشت د افغانستان $9.5 میلیارد شتمنی کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمنی ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیره میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخو نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپل واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه ګڼي خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي ژوندۍ نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطاعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په ورستیو کې په جلال آباد کې د 6 کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووژه او د 3 طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو غواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت غواښ نه ده او د هغه کوم فزیکی شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټول برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې د دې چې هغوی یو پلان ته لاسته نیونه چې یو تعدید پیش کړي زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدین له لوري څخه د مونږ دولت سره دي ډېرې کسان چې لشمیري لسګونه دي تر څو چې نیول شوي دي او د قانون منګولو په سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لوی حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیر میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکو برید له امله شاوخوا یو نیم سل افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه فعال کړه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422122 1115. شمیره بیا وایم 00422022 1115.
د سلام وطندار خصوصي رادیو مسولان وای د طالبانو په نوم ځنی وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبرلانو یې پښتني ګربېژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي رادیو ته ویل دغه کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکونکو معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پېښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورستر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خندونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړې دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وای د یکشنبې پورز د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکونکو معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشن بي پورز ازادي راډیو ته ویل د کار د سلام وطندار راډیو د کارکونکو خبريالانو پر روحي اغیزه کړی ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار راډیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار راډیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنی سیستم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې مرستيال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبريالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه د دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړې دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښ دی.
سلام وطندار راډیو چې په 1430 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونه لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیز رسنۍ رادیوګانې هم فعالیت لري، خو د ورستۍ راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوې دي. په افغانستان کې خبريالانو د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتو په یو لارون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدي کار پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا فعالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا فعالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متویان د خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د وزدي ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي او هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. نو دوی دي ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکو او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنی حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارات مسؤولین ډېر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هلمندي ستاسې دا ډېر ژر پیل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، انشاءالله چې هغه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه به پیل شي.
ښاغلی کریمي دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوي پیسې هم ژر خلاص شي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي دي. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون دا خبره وکړه. د سپینې ماڼۍ وایاند وایي که متحد ایالاتونو په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای، جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیله او د بشري حقونو فعاله فرشته کریمي پرون په پاریس کې د بشري حقونو د ستري جایزې ګټونکې وبلل سوه او په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1,000 زیات شوی دی چې دا شمیر بې ساري ګڼل شوی.
دا ژوند رنگونه
نو می اجي تورا د لوګر ولایت اوسیدونکو یم او سپیلن په اغمان کې
کاکا درت وای چې د عمر څومره کلونه دی په کوچټوب کې تیر کړی دی؟
کوچې خومه پنجاودو کې زسه بیا مکتب کې شامل سمه کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچټوب معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وای چې کله دوی نو کوچټوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچا یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وای؟
زسه اول مې له 20 شروع کړی وو زبګې مخه بیا جمعه د تلم موږ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غته ما ورته ما پرون چی ټګې زګړې وو غیبره ته یاله بي زوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشاالله لرم چې د پانتون شاګر سره ما دیلو وې درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ول سوی نه د وسنه الکان سره برابر و ول کی په وحکم کې دره درته وای چې مخرو وایم په ول خو مخبل دالم سر تر سوالي او دومره علم یا دومره په هوس ما سره ستاسو په انتون شاګرد کې ولاک
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي خو موږ اکثره کوچان وس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له خو نه چې تاسو یادی کې بیا تر وس دغه دي کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یبه نګرار ته لړ ال خپل میلم درلودلې ال ته بچلاړو د دې وطن خلک به دسه موته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل لا دوستي ته خوشاله کېدل موږ به غوته توحفه ورولې غو به موږ د زمې توحفه راګولې بیا به چې سره لږه نه کړه راوړل را بل لوګر ته براو کابل د کابل نه بلړ او درجات په درجات کې مازرګان دوستانو چا به ګلمونه کول چا به کېدی وبدلې چا به ورور جانه دا شم کول برته براتو ډیر خسته ژوند او خوشحالي و.
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خواندور ژوند ته ورګرځي؟ هغه څه چې دوی ډیر خوښ و
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند دسه برابر کې چې موږ ته د مالچر برابر کې
ام دا اوس د کوچیتوب په ژوند کې هغه څه چې ډیر خوښ دي
کوچیتوب کې خزوند دا تاب نه لیدلې خزوند دا چې کله ته یو میل کې واړې نن دوش په دیول ته وکړلې او سبا دې نه کړه کې ته چې دا څومره بدې لار روانې تازه هوا تازه فصلونه تازه ځمکه وګوري چې کله دیال ته واړول بیا ته تازه وطن نوې وطن
مننه ډیر
زیات خیر مننه